السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼې پرون خبر ورکړ چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاګارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزادانه تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندي، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی دی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهب ګڼ پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یو ډله نیول شوي، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوي ادعا له مخې دې ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له صهیونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرائیل په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کاوه. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریو ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمېر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمېر دوه تنه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ستر صلیب په افغانستان کې د یو شمیر روغتونونو مالی ملاتړ ځنډولای دی. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
د هند د پوهنتونونو افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو څخه سر ټکوي.
مجموع کې سا کل یو اویا محصلین دو سکولرشیپونو ته کامیاب شوي تر ټاکلې نیټېونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشیپونه د لاسه ورکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې سکال انګورو ښه حاصل ورکړی، خو کروندګر د مارکیټونو د پراختیا غوښتنه کوي.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازي یا هند ته ځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نوي مالی مرستې جزئیات ترکو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وای د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 15 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې ناروغانو شکایت کړی چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه د دوی په وینا له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه لامل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغه د افغانستان لڅ باندې 15 روغتونونو سره د دارو درملو او نور مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپل لاري د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره لدی چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لری کولو لپاره خپل مشخص مرستې د افغانستان څخه باندې 15 روغتونونو سره رواني وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل دوی د امرستي لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چی د غمرست ورت محاله بی زکه د خلکو د فوری اړتیا او پر کول لپاره وی د سرسلی پاسلی هدف تاو چی چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسولیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزې په پام چی د سرسلی نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده. د ټولو صحي خدماتو د مسولیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت واځي کړی دی. موږ به هم په بیل برخو کې لدې جملې د زندانونو د فزیکی توانمندي او بو اقتصادي خوندیتوب استراریخ برګون او نور برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکو.
د کندهار د روغتیا ریاست وایان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي رادیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه لڅباندی دریو میاشتو راځي د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغه څباندی 15 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بند کړی ده. د سره صلیب د مرستو بندیدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پیښې کړي چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو دا سمه په وزن موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر مخکې د تار څخه خدمت کړي.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 53% ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هغه څه له کبله چې د خیریه ټولنې اقتصادي ستونزې بللې د افغانستان له څه باندې 15 روغتونونو سره خپلې مرستې محدودې کړي، خو سره صلیب ویلي چې په ځینو برخو کې مرستې اوس هم روانې دي. له دې مخکې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د کمیټې وروسته له هغه خپلې مرستې محدودې کړې چې د طالبانو حکومت له خپل اړخه د دې مرستو د تنظیم او رهبرۍ غوښتنه کوله. په دې ورځ ما همکار د چارو لشنون کې نظیفې حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان کولای شي د بهرنیو ادارو له مرستې پرته د هیواد روغتونونه فعال وساتي.
موږ
پوهیږو چې د بهرنیو د مرستې پرته په افغانستان کې هغه روغتونونه او هغه بنسټونه چې د خلکو لپاره مرسته ورکوي دوی ونه کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې هم ظرفیت د مسلکي د لحاظه د بشري منابع له لحاظه نشته او هم د پیسو او مالی مرسته هم نه لري. نو په دې اساس د دې تاثیر په ژوره د دې تاثیر به د افغان میرمنو د لپاره وي، ځکه چې اکثر په دغه شفاخانو کې مونږ ګورو چې په مختلفو ولایتونو کې خزي مراجعه کوي او دغه هم ورسخه دوی غواړي چې واخلي.
د طالبانو اقتصاد وزارت ویلي چې تر اوسه 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي، خلکو ته د خدماتو رسول به څومره ساس په نظر اغیزمن سي؟
د دغه کورنی او بهرنی مرستندویو بنسټونه منحل کول افغانانو ته ډیر ژور تاثیر لري او اغیزه داده چې او خلک په نور هم د مالی او اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره په مخامخ شي، ځکه چې مونږ هغه راپورونه راځي ګورو چې طالبان هم توان د دین لري چې خلکو ته خدمات ورسوي، هم مالی توان نه لري، هم مسلکي توان نه لري او هم د حکومتداري توان نه لري. نو که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي د افغانانو په صحت باندې، اقتصاد باندې او د دوی په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
طالبان ولي غواړي چې پر بهرنیو او نړیوالو مؤسسو او ادارو بشپړ کنټرول ولري.
څه فکر کوم چې طالبان به دی فکر کوي چې کدوې محدودیتونه په بهرنیو او نړیوال سازمانونو وځي کی دوی به په یو نحو دوی باندې هغه خپل فشار وارد کړي چې مونږ وځل ته حاکمیت لرو او مونږ پر رسمیت وپیژنې. او د سره سره امکان لري بل دلیل دا وي چې دوی غواړي دغه مؤسسات او دغه نهادونه د دوی مرستې متوقف کی تر دې چې دوی افغانستان کې په وضعیت باندې دوی نظارت ونه لري او هغه ظلم او هغه نقص د بشري حقوق چې کی د طالبانو د حکومت یا د حاکمیت لاندې هغه دوی راپور نکي او مستند نکي.
د بشری حقوقو او د سیاسي چارو شنن کې نظیفه حقپال وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هند او افغانستان کې د هندي په هنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې لستونزو شکایت کوي. له دغو محصلینو څخه ځینو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بند پاتې دي وایي د تحصیلي بورسونو د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي او ځینې د خپل فراغت د سند د ترلاسه کولو لپاره باید په وروستیو ازموینو کې ګډون وکړي خو وایي هند ویزه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې یو شمیر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټري دوره بشپړه کړې وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي پوهنتونونو ته د داخلېدلو نیټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هواري کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سوا او څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي خو سا کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نشکولای افغانستان ته ستون شي.
تای دو سال گذشته کې افغانستان
په تیر دوه کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي سکالرشپونه چې پات افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ هندي ته پته مې خود اوسې پرې اړه هیڅ خبرتیا نه د خبره کړي.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته، موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو بیا محصلین دو سکولرشپونه تکمیل شوي تر ټاکلې نیټې ونه رسي، په دوی کې به یو زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو پزړه پوری خبر. هند پر روان کال کې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي کوي. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي هم پکې شامل دي. د بورډ ویلي د 2024 کال په جنوري میاشت کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوارخیزي لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریز سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریز سیالۍ به د جنوري په 11مه په محلي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندور ښار کې، او وروستۍ به د جنوري په 18مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. په همدې لوبغالي کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. د ویلو وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې پروند د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالیم راسته اعلان وکړ. د برتانیا صدر اعظم د یو بل خبر لمخې د برتانیا صدر اعظم او د اوکرين ولسمشر پرون د اوکرين غلجاتو د لیکت د تضمین پر لار چارو خبرې وکړې. د هم په دې اړه نور تفصيل چې اسد الله لودین اوروي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون درلین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپای ټولنې پرون سه شنبه اوکرين ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالیم راسته ورکړه چې یو اشاریه شپږ شپېته میلیارد ډالر کېږي څو خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپای کمیسیون ویان دی ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو چې اوکراین ته د پلس بستې په نوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یوه برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې لمخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالر معادل کیږي ترلاسه کړی دي.
په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلې دي لندن له انقره سره په نږدې همکاري هڅه کوي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلې برېټانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسي د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسي د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسي حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات لدی ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیو بندرونه په نخښه کړې دي. کرملین تیرونه د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې و تمدید نکړه. د موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندې صادرېدو ته زمينه برابره کړې و. کیف په روسي کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو موافقه تمدید نشي. دا په دې معنی ده چې تر ټولو زیانګالي کسان به تر ټولو درنه بیا پرې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو د هم په دې برخه کې د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سنگارتونونه باید د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته وتړل شي. د مقاله په وینا د طالبانو دا فرمان څو ورځې مخکې د خلکو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. وروسته ویل چې د طالبانو د حکومت دویان عاکف مهاجر دا نه دی ویلي چې آیا د هغو سنگارتونونو پر وړاندې به له زوره کار واخلي چې د دوی دا پریکړه ونه مني که څنګه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د فرمان له مخې سنگارتونونه د اسد له درېمې نیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولای. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونو د دوی سپارښتنې په پام کې نه ونیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې دغه سنگار ځایونو ته دا سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي بي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتنو ته اړتیا نو. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی وو چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همدارز ویلی وو چې د شذو د ورځو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د شذو د لاریون یادونه هم سوې ده چې په پلازمینه کابل کې لسګونو سنگارګری پکښه راټولې سوې وي. د طالبانو امنیتي ځواکونو له اوشکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د اتحادیه د معلوماتو پر اساس د شاوخوا 12000 سنگارتونونو له بندیدو سره به تقریبا 18000 شذې دندې له لاسه ورکړي. ای اس پی ان سپورتیو پانی د افغانستان د شذنه فوټبالرانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې خالیده پوپل چې د افغانستان د شذنه فوټبال ټیم کپتان او د افغانستان د شذنه فوټبال ټیم ای ډبلیو ټی یو څو غړي د جولای په 6مه نیټه د استرالیا د شذو د نړیوال جام د پرانیستي لوبي لیدو ته ورغلي وي. په مخاله کې راغلي چې یو وخت دوی د خپل ژوند ژغورلو په خاطر چې فوټبالران دي خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي وي او اوس هغه هیواد چې دوی پکښې خوندي ځای موندلی پر شذنه ټیم راټولې شوي دي. خو په مقاله کې لیکل شوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د میرمنو نړیوال جام لپاره استرالیا او نیوزیلند ته ځیر دي د افغانستان شذنه فوټبال ټیم لنړۍ غوښتنه کوي چې دوی هیر نه کړي. د مخالی په پای کې ولول چې د افغان شذنه فوټبال ټیم غړیو لپاره فوټبال د پیوستون او مقاومت استازي توپ کوي.
سموګه غاګله آزادې رادیو اوري. د کندهار انګور پخ شوی خو باغلرونکو او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. اوس مهال د کندهار انګور د زمکه لارې ډېر پاکستان او یو څه هند ته صادرېږي. د کندهار د کرنې د ریاست د معلوماتو لمخې سکل به د دې ولایت د انګورو له باغونو نه 210,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي موږ نه مخ ته لاړ شي.
عبدالحیا و تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږنی حاصلات یې ښه دي خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغلون کې غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمينه برابر کړي.
شوشایستان ګور سوي دي موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واسطي به چې را سره وایستي نه دي موږ ارزای تاسو دوی هندستان ته تاسو هند ته تاسو مثال دوبۍ ته تاسو چې دولت موږ سره کومک وکړي نو موږ خو نه تاسو چې د دولت کومک نه مثال د دې مرستې نه موږ خو ځای په سر نو تاسو ته ولی چې د دې موږ سره کومک او نو بلای موږ ارزای تاسو ولی سو ارزایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
شاش کا خو موږ اصلات یې سوې دی انګور موږ ډیر شه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غشتنه غواړو لورو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت دی د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یا د هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبې وپلوري.
رور انګور سیزن خوشه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې ګران دی انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دی غون د ارزښت نه لري نه خرڅي شه د دولت سمو دا زور او خواهش دی چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي. د زموږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته وي په کرا کرا د ملک ووزي نور ملکو ته ووزي اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلی یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته انګور په پاکستان ور ډېر دي بل ملک ته ځینه نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 203000 ټنه حاصلات پور څخه تر لاسه سي. د دې خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به سشکال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ د اټکل معلوماتو لمخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل لمخې چې سشکال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی دی چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. لدی جملې شندخانی سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خو ساو خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ترسيږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټریلې ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او بعد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزلو ورو سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزلو تقریبا برمی 200 متره یو نیم سل برمی شواک لاندې لا بیا هم بندل کچو کو په پیدا کې هغه وب خرسي د خوار غریب خلک ستا د نو وسنه لري چې دا وبرانی شو. بل د مخابراتي شرکت څخه مداهله چې مرته دي د خوجین خان او بنوي ته دی خدای راوړل سي ډیر ضرورت لري خو دي ضرورت لري دا خدای درته راوړل سي په دې هله چې ما راختر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر د ماسین ډېر پازاب دي او تاسو نن ډېر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورزيات تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري مخ کې بس د کوونکو لیدل درلودل ته بډوري ورته ورکول کېدله پس لګونو زده کوونکو وحتا شپر او وسواته سو بدول سوالي مسافر زده کوونکو متاس په نه بدرته وایم چې دغه زده کوونکو وس د سکون تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نس کولای دي هغه شخصي لګښ په یوازې سر پر کړی نو د خپل زمون له هندو ځایونو څخه راستلې دي دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هله لرما چې ودغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ته نو ستاسو خمه هله امداد چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو.